15,500 پاته سي او د ناتو ځواکونو له خوا د افغان امنیتي ځواکونو ډیری برخه روزنه به هم پاته ورسیږي. یو شمیر امریکایي سیاستوالو او افغان قومندانانو له واشنگتن څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو پلان ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا طالبان امنیتي وضعیت ته لوی تهدید دي. خو ښاغلی حکمت الله اعظمي بیا وایي چې د مخکې په پرتله د افغانانو له خوا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته دومره لیوالتیا نه ښودل کیږي. د رویټرز خبری آژانس تر راپور له مخې همدا خبره د امریکایانو په اړه هم حقیقت لري، ځکه چې هغوی فکر کوي چې په هیواد کې جګړه یوازې د افغانستان تر سرحدونو محدوده ده او د نورو هیوادونو تر لمنو نه رسیږي، ځکه باید د دوی پوځیان په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې نه سي. خو د طالبانو او القاعده تر څنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت مخ پر زیاتېدونکي حضور د دغه هیواد امنیت ته جدي تهدید پیش کړی دی. په تیرو درو میاشتو کې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد شاوخوا سل هوایي حملې کړې چې ډیری یې پر ننګرهار ولایت متمرکزې وې. اسلامي دولت سختریزه ډله د طالبانو مخالفه ده. د نیکولسن په وینا ټاکل سوی د راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې کېدونکي 15,000 او 1500 بهرني ځواکونه به خپله توجه د تروریزم پر ضد پر مبارزه متمرکزه کړي، خو افغان امنیتي ځواکونه به په دغو عملیاتو کې ډیره برخه لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس سبا چهارشنبه سعودي عربستان ته ځي. هغه غواړي په دغه سفر کې دا پیغام ورسوي چې واشنگتن د خلیج په سیمه کې خپل ملګري د ایران په وړاندې یوازې نه پرېږدي. د خلیج عربي هیوادونه ویره لري چې ایران د دوی امنیت ته ګواښ پېښ کړي. سلطان محمد سرور په دې حکله د رویټرز د خبري اژانس د رپورت مهمه برخه دروړي.
د خلیج عربی هیوادونه هغه څه ناهیلي کړي دي چې دوی په سیمه کې د اوږدې مودې ملګرو عربي هیوادونو سره د واشنگتن د ژمنو کموالی ګڼي. د غراز یوې مجلې ته د امریکا د جمهور رئیس د تیرې میاشتې څرګندونو عربي هیوادونه ناهیلي کړي او دوی په دې هم پوهیږي چې څو میاشتې وروسته په امریکا کې انتخابات کیږي او بل ولسمشر واک ته رسیږي. نو داسې نه بریښي چې د امریکا د جمهور رئیس پیغام به د خلیج د عربي هیوادونو زړه ته ولویږي. د عربی هیوادونو یو چارواکی چې د خلیج د هیوادونو مشرانو سره د امریکا د جمهور رئیس د غونډې له ترتیباتو خبر دی، رویټرز خبری آژانس ته ویلي دی چې مونږ غواړو واقعي ډاډ او اطمینان ترلاسه کړو. ریاض او د خلیج عربی هیوادونه چې امریکا سره کوم معمول دفاعي تړون نه لري، هیله مند دي چې په دغه غونډه کې واشنگتن څخه د توغندیو د دفاعي چتر د سیستمونو د ترلاسه کولو ژمنه واخلي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د عربي هیوادونو او ایران ترمنځ د یوې داسې سولې لار ولټوي چې په سیمه کې د فرقهیي کړکیچ اور مړ کړي او د افراطي وسلوالو ډلو د خورېدو مخه ونیسي. د رویټرز خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې دوړه خواوې کېدای شي له یو بله یو څه راضي شي. امریکا او د خلیج عربی هیوادونه د هغه څه د مخنیوي د څرنګوالي په حق سره اختلافات لري چې دوی په منځني ختیځ سیمه کې د ایران لخوا د ناکراریو د پیدا کولو فعالیتونه غني. د ایران او لویدیځو لویو هیوادونو ترمنځ شوی اټومي تړون د خلیج هیوادونه اندېښمن کړی دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د ولسمشر زړه نازړه سیاست چې نغواړي د دغه سیمې پلانجو کې ځان اخته کړي، په سیمه کې د ایران لاس خلاص پرې خې دی. د خلیج په هیوادونو کې یوازې د عمان سلطنت چې ایران سره تاریخي خې اړیکې لري او د دغو اړیکو څخه په استفاده یې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اټومي توافق ته لار هم اواره کړه. ریاض په ځنګل توګه د بشار اسد رژیم د لبنان حزب الله عراقي شیعه ملیشو او د یمن حوثیانو څخه د تهران ملاتړ د منځني ختیځ د راتلونکو لپاره د هلو ځلو یو برخه ګڼي. خو امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د ایران لخوا د اټومي وسلې د جوړولو احتمال او په سیمه کې د اسلامي دولت په څیر ډلو پراختیا هم د امریکا او هم د خلیج د عربي هیوادونو ګټو ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر مشاور راب میلی د خلیج عربي هیوادونو سره د واشنگتن د ژورو اړیکو او د هغو حلو ځلو ترمنځ د مقارنې لپاره چې د ایران د ګواښونو د مخنیوي لپاره ترسره کوي، رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې زه فکر نه کوم چې د کې با کوم شک او ابهام وي چې په سیمه کې څوک د منګ ملګری دی او څوک نه دی. د امریکا ولسمشر سبا چهارشنبه د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان سره ګوري او یو ورځ وروسته د خلیج د همکاریو د شورا هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. سعودي عربستان، کویت، عربي متحد امارات، قطر، بحرین او د عمان سلطنت د دغه شورا غړي دي. د امریکا جمهور رئیس تیره میاشت یوې مجلې ته ویلي وو چې د خلیج عربي هیوادونه باید ایران د منځني ختیځ په سیمه کې شریک وګڼي. باراک اوباما د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سعودي عربستان د امریکا دوست هیواد دی کنه ویلي وو چې دا یو پیچلې او غوټه مسأله ده، سره له دې چې د خلیج عربي هیوادونه د امریکا د جمهور رئیس دغه څرګندونو ته ورغبرګ نشول، خو شاهزاده ترکی الفیصل د سعودي عربستان د استخباراتو بخوانی مشر په یو سرخلاص لیکي دغه څرګندونې وغندلې او دا پوښتنې هم وکړه چې د امریکا لخوا د دې په وینا د ایران پلاونیول به څه عقلانیت او حکمت ولري.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرائیل حکومت خپل کړی سم سیاست نه دی او په سیمه کې د اسرائیل او فلسطین د دوو خپلواکو دولتونو د جوړولو لپاره هڅې زیانمنوي. په منځني ختیځ کې د امریکا پر نږدې متحد اسرائیل د جو بایډن دغه انتقادونو چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د لانجې د سوله ییز هواري د ملاتړ له یوې ډلې سره یې په غونډه کې کړي، بیا هغه اساسي پوښتنې راپورته کړي چې څنګه کېدای شي اسرائیل هم یو یهودي دولت وي او هم ډیموکراټیک. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر ومنله چې د اسرائیل حکومت ډیر نا امیده کړی او وایي د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ادارې اسرائیل په غلطه لار روان کړی دی. د جو بایدن څرګندونې چې پرونې په واشنگټن کې د جی سټریټ په نوم د اسرائیل او فلسطینیانو د لانجې د سوله ییز هواري د ملاتړ ډلې ته وکړې، په منځني ختیځ کې د امریکا پر دغه نږدې متحد یو غیر معمول سخت انتقاد دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا مرستیال ولسمشر په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې یو تیاره تصویر ورکړ چې هغه د دې ښکارندوی دی چې د اوباما د ادارې په پاتې موده کې په دې اړه د یو پرمختګ زیاته هیله نشي کېدی. بایدن که څه هم یادونه وکړه چې اسرائیل او فلسطینیان دواړو اعتماد ته زیان رسولی او خپل مسؤلیتونه یې نه دي پر ځای کړي، خو د هغه ښکاره انتقاد د نتنیاهو حکومت ته متوجه وو. د اژانس په وینا د بایدن دا وینا د اسرائیل په اړه هغه اساسي پوښتنې بیا راپورته کوي چې څنګه کېدای شي هغه هم یهودي او هم ډیموکراټیک دولت وي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل د ټینګ باور لري چې په تیرو څو کلونو کې د اسرائیل د حکومت هغو اقداماتو چې په دوامداره او منظمه توګه د میجزایونو پراخولو، د پوستو قانوني کولو، د ځمکو لاندې کولو ته دوام ورکړی، موږ او لټولو مهم بخپل اسرائیل په یو غلط مسیر روان کړی دی. بایدن وویل دغه سیاستونه اسرائیل د یو دولت د یو واحد دولت رامنځته کولو پر لوري مخته وړي، داسې دولت چې اسرائیلیان او فلسطینیان دواړه پکې شامل وي چې په دې صورت کې به د اسرائیل یهودان اکثریت نه وي. بایدن زیاته کړه دغه وضعیت ډیر خطرناک دی. د امریکا مرستیال ولسمشر چې په تیره مارچ میاشت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتلي وویل کله چې دی له دغه سفر وروسته بیرته واشنگټن ته ستون شو ډیر ناهیلی شوی و چې په نږدې راتلونکي کې د سولې په برخه کې کوم پرمختګ وشي. خو له دې سره سره بایدن وویل دا د امریکا مسؤلیت دی چې د اسرائیل د امنیت ضمانت وکړي او هم پر هغوی د دوو خپلواکو دولتونو د رامنځته کولو هدف ته په رسیدو کې له خپله وسه سختو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه په اوس وخت کې د اسرائیل او هم د فلسطینیانو لخوا سیاسي اراده نه ویني چې دوی د جدي خبرو اترو بهیر مخته یوسي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زموږه آزادۍ رادیو ناوړی ملګری ملتونه دا مسله وڅېړله چې څنګه کېدای شي په نړۍ کې ترافیکي پیښې راکم شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته هم په دې برخه کې وړاندیزونه وشول. تفصیل احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتو پریکړه کړې ده چې تر 2000 میلادي کال پورې د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر په نړۍ کې نیم تر شکته کړي. رویټرز اژانس څرګندوي 4 کال په نړۍ کې تر 12.5 لک ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي او ګڼ نور په دې پیښو کې ټپیان کیږي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامانتا پاور وویل چې د موټر چلولو پر مهال په موبایل کې د اس ام اس استول ډیر خطرناک دي. میرمن پاور زیاته کړه چې په ټولو هیوادو کې لا هم د خطر ته هغه څه پاملرنه نه ده شوې چې پکار دي. په افغانستان کې په شهرونو کې موټر چلوونکي ډیر کله چې د موټر جلب ته ناست وي اس ام اس استوي یا اس ام اس لولي. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتو له سرمنشي بان کې منځخه دا غوښتنه وشوه چې یو مرستندوی صندوق جوړ کړي تر څو له هغو کسانو سره مرسته وشي چې په لارو کې د ترافیکي پیښو له قربانیانو سره لاس وړي. ملګرو ملتو په دې غونډه کې د نړۍ هیوادونه وهڅول چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره داسې اصول وضع کړي چې د پیښو مخه نور هم ونیول شي.
د برتانی ملکه به د پنځم به فورس خپل نوې ما کلیزه ولمانځي. د ملکی د نوې کلیزه د لمانځن لپاره به د تیرو کلونو په څیر آتشبازینه کیږي او جشن به په کورنۍ کړای کی ولمانځل شي. په دې اړه نو جزئیات له فرشتي جلال زیول.
د الماسو دغه به ساري غمای یو سل اته قراته او چې د هند لوی وچی د اشغال پر مهال انګلیسانو ته پلاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقوقو او عدالت جبهه په نوم وغیرې حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستان غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو دا غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کومار روانونی د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په نولسمه پیړۍ کې پر هند د انګلستان د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ د الماسو دغه غمی انګلستان ته سوغات ورکړی وو. د کوهینور الماس په 1950 میلادي کال کې انګلستان ته رسیدو سره سم د ملکې الیزابت د مور ملکې وکټوریا په تاج کې ځای پر ځای شوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکې وکټوریا لمړنی سره د غمای د لندن په برج کې نندارې ته شودل شوی دی. د هند لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمی رنجیت سنگ هغوی ته له خپل لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سنگ د سیکانو په جنگ کې د انګلستان د پاوز د مرستې د مننې لپاره دغه غمی هغوی ته ورکړی وو. د کوهینور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې دا غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته په لاس ورکړ او بیا کله چې پاچا دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه وغوښته دا غمی رنجیت سنگ ته ورسید. باور پر دې دی چې دا غمی نارینه و ته شش ګوم نه لري. بدبختی ورته راوړي نو لدی عملی د انګلستان د ملکی په تاج کې شید. د برتانی حکومت په 1916 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی ل ورکولو ډډه وکړه او وی ویل چې دا د انګلیسانو او سیکانو د موافقه مخالف کار دی. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامیرون دا ور ویل چې د کوهینور لستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوډ کامیرون ویلي کوم یو شی ستون کړنو بل ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
د کابل امنی کمانډانی وای په نننی بریډ کې 28 کسان وژل شوی یو سلو دریاتی ټپیان دي. خو د امنیت روغتیا وزارت وای د کابل روغتونونو ته تر 320 زیات ټپیان انتقال شوی دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په کابل کې نننۍ حمله د طالبانو د پسرلنوي عملیاتو د ماتې لوی لامل بلل او په افغان سیاستوالو یې غږ کړی چې د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ اوچت کړي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما به سبا سعودي عربستان ته ولاړ چې هلته به د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي.
شربت جام دغو گن زمرد شهادت جام بل خائی چ قبول په خلوص کی سوک چ چال ور کوي د محبت جام خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول نکی دا منت جا هغه نن سبا یې راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه نن سبا یې راتا مخکې مخکې کیږي نن هغه تن کای مینه ಭಾಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿನ ಭಾಗ ನನ್ ಸಬಾಯ ರಾತ ಮುಸ್ಕೆ ಮುಸ್ಕೆ نن سبا یې راته مخکې مخکې کېږي نن